تنه تولید لري چې خام مواد د بهرنوي هیوادونو راوړي او نور ټول پیپ دلته جوړیږي.
مرکز موږ موقعیت په پاکستان یو وخت کې وو چې حالات موږ ته لاو دلته د پی وی سی پیپ ضرورت زیات وو. په هغه وخت کې د ایران او پاکستان راوړي دي، نو بیا موږ ځالو د افریقام دلې خلاص کړل تقریبا په 400 یو نیو دونی وکي، نو دا غره یې سي دلې فعالیت هم پیل کړی دي. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 1500 ټنو پورې، عام اپیل اله شپږ ټنه و ټنه در اته ټنو پورې داسې موږ تولیدات کوو. تولید کوو اکثریت خام مواد موږ د چین وو، د ترکیه وو، د ایران وو، د سره دي پیپونه بیا موږ تقریبا در غزنی وو، در پکتیا او لو پکتیا، لوی کندهار، در نیمروز و در پراپریز مو سویپونه روان دي.
د کندهار د مادونو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بیلابیل ډول پایپونه د تازه وچې میوې، د بستبندۍ، د پلاستیکي جالیو، چمپلانو، د اوبو، د پلاستیکي ټانکیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د مادنو او صنایعو خونی جرای مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بیه له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس دلته جوړیږي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي یو شمېر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریبو او بېوسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بېوسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کېږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغېزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو او خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې، بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بېوسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالات کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریبو خلکو عکسونه اخیستل کیږي، هغه کورونو ته ورځي او بیا د هغوی هغه ژړا پکې راځي، هغه بیا په فیسبوک او همدارنګه چې دی په انسټاګرام او همدارنګه په نورو هغه سوشل میډیا نورو باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې هغه دا وګوري پلانکې چې دی د دوی هغه عکسونه اخیستل شوي دي، هغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوي دي، نو دغه بیا دې ته یو رنګ شرم کاری، بیا چا سره سترګې نشي مخ کولی.
دوی وایي که چیرته دغه مؤسسات، خیریه ټولنې او ادارې د خپلو ډونرانو قناعت ترلاسه کولو لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي، نو یوازې دې هغوی ته ولیږي او په ټولنیزو رسنیو کې دې نه خپروي. اعجاز احمد:
کوم خیریه بنسټونه چې ول ویډیوګانې دینه کې ویډیوګانې کې باید دا ویډیوګانې هماغه ارګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کوي باید هغوی ته واستول شي په خفیه تور سره چې بل څوک یې ونه ګوري.
د نظر خاوند او د کونړ علمی قدرونو ټولنې غړي عنایت الله ضیا ازادي راډیو ته وویل:
رضاکار خدمت د بېوسته خلکو، د احتیاج مند خلکو، د اړمندو خلکو لاسنیوی د اسلامي ټولنو یا د جنګ ځپلو هیوادونو تر څنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې هم کیږي، ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي، آسماني آفات وي، نور استرالي حالات وي، نو خو هلته ټولنې د احتیاج مندو خلکو کومک کوي، اما د هغوی هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د دې نه مکمل ځان ساتي چې یا تصویر واخلي یا د احتیاجي شکل
د خاغلی زیا په خبره چې په دې وخت کې د غریبو او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی، خو تر څنګ باید د هغوی شخصیت، عزت او وقار ته هم احترام وشي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی پدې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوي کلنې جایزې خبرو. د ژباړې په اړه مې د استاد نجیب منلي نظر اخیستی.
څوک د ترجمې سره مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زمونږ دویم لاس ترجمې دي.
د غزنی د منارونو په اړه مو د غزنی د پانتون استاد خانخیل را شخوله.
دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو جوړښت سره ویني خې حیرانیږي.
شعرونه لرو او چې موزیک نه وي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمن نور مطالبه ترڅنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانې مال را لېګه رنزوره یم.
دا سچې رډي مچلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شو. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله و. دا سی چې یو خوب خو دا جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته دا جایزې اختصاص شوه. یو جایزه لسیالی پرته د کال غوره شاعر پونم ونمول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکې ملاله کلیواله او نسیم ایثار شول. دوم ګټونکې کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیسته زنگره شوه او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اگست وروستیو په ایمیل او د خواجه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي. د دې جایزو لومړی دوی $500 ارزښت لري، دویمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي ښه شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ښه شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي، دا حیراني ممکن د شعر محتوا، غږ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د توفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نشي ممکن ورته پام مو نشي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ښه شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ښه شعر یو راز خوړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګېږي. شعر هم د محتوا او هم د شغ له لارې پر موږ اغېز کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغ لري چې په هغه کې به ویل کېږي او ځایی شي څو ښایسته شي. په ښه شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملا لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تېره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنه ښار کې 400 ملي متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلي. د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر لس سره ډېر کسان لا هم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسېده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پېښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهېدو څلور ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم. لمدی لاری لوڅوي قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغ وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه یې کمزوري او جیلک یې نری. شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزونی د وچوبي. باران نخشه د شیګنی او لوی زیری خو زنگ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوې وه چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یووړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوي دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د په یوه څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې: په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د ده هتلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. دی په یوه څلوریزه کې وایي: د لویدیځې اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بېوزله کورنۍ کې زوی شي، دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
یو شمېر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بېلابېل مطالب پښتو ته ژباړلې دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شایي هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه یا د اردو نه ترجمه شوې دي، او طبیعي خبره ده چې په ترجمه کې دویم خپله ترجمه ستونزمن کار دی، او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه بیخي د متن سره سره پرې کوي. نو اوس چې زمونږ افغانان بهر ته راغلي دي، عبدالته زموږ ژبو سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمې زمونږ په ترجمو کې زیاتېږي، او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغو افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډېر شاش نصیب دي، دوی بیا په خپلې مورنۍ ژبې برلاسه نه دي، که څرنګه؟
نو پاتې څوک چې ژباړه کوي هغه باید په دواړو ژبو باندې برلاسه ولري، او هغه ژباړونکي اول شرط همدا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به داسې فرض کړو چې دا خبره حاصله ده، که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي نو په ژباړه په هغې ډول نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې دغه څه چې ژباړي کوم شیان دی، انتخابوي او څنګه انتخابوي. که چېرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده، او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې چېرې په افغانستان کې بازار لري، او دا یې بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي نو ژباړې د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوي دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف یې کړي. څه فکر کوئ چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو، فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتر آثار به رامنځته نه شي؟
دا د هنري اثرونو د ایډیټ مسله یوازې د ژباړې پورې نه تړلې. ټول ته هنري تحقیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي، وی ګوري، او هغه ته دې خبره راشي د هنري تحقیق په کولو کې مرسته کوي. مگر د هنری تخلیق د ایجاد د پاره د غمرسته کې نه دي، دا د هنری تخلیق د شکل د بهتري د پاره ضرورت دي.
خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کاره لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې څوک په ځان باندې باوري نه وي، هغه باید خپل متن د سر چاته وښیي چې په هغه باندې باور ولري. دا دلته که په کور دننه وي، په افغانستان کښې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې تر یو حده پوهېږي او په خپله ژبه کښې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عینې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر ده ځینې چې په کوم ځای کښې ژوند کوي، باید چې څوک ځان ته په یو برخه کښې د باور چې تشه لري، هغه باید دغه تشه په د بل څه متاثر کړي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هېوادونو کښې، دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کښې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کښې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کښې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نه شي کولی چې په بېلابېلو ملک هېوادونو کښې ځینې غونډې را جوړې کړي او د هغه د غونډو له لارې بیا دغسې مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کښې مشورې ضرور دي، هم د هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي تر څو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار.
له استاد منلې څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
لطفي لالهاند د انځورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر دکلمه کړی دی او ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته رالېږلی دی.
یو سیوری او سو شګی سپوږمۍ زه هم ستا په څېر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه غریب غر چې یوه باد یې کاڼي وړي، اوس د خپلو یو څو شګو سره ناست دی په خپل بې وخته مړه شوي درانه سیوري پسې ژاړي. سپوږمۍ زه هم ستا په څېر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا د ښکار دام کې کېوتې او دی لا هم منتظر دی. سپوږمۍ زه هم ستا په څېر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه ګڼه ونه چې د مني په موسم کې له سره زیر ټیکری په ځمکه ولوېد، هره پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلېږي. نو ای خدایا 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 لویا خدایا، یو خوږ بوټی یم ګنډېر نشم ډارېږم زه له ډېر یوازې توبه ستا په څېر نشم
لآخر لاله خان څخه مننه چې د نور محمد لهو شیرې د کلمې کړ. دا سجی رادیو ادبي مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو، دا بلی سپوشمې نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لورولای دی.
تک جنت غواړي جنت دستاوي، تک جنت غواړي جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کله شی به هغه سپینچکه مرغۍ هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو گبابیل هغه شودې او هغه سپین پیروي هغه روانه دی شراب او ویاله هغه لمای او ډکه ډکه پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دستاوي، ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خو هغه سپېڅلي هورې درته بخښلی نشم. تک جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې بدی هور زیم، خو په جنت کې بدی هور زیم.
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري. دا دوه مناره 600 متره لیو بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوي امپراتورۍ د وروستیو دو پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو د دې د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روزې طرف ته یاد سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود چې د علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونه راخیستي دي چې دا په 1402 کې د خپل نوم د تلفاتې والي په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده، اته زولي لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، د دغه منار شالید څه شی ده؟
دغه دویم منار چې ده د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و د هغه په وخت کې، او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والي دي او جنګونه یې کړي دي، او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باید ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و. د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دی به دې ډېر زیات خوښېدو. یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و. د پاړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم سنایی د ده په عصر کې ژوند کول، او حکیم سنایی د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه سنایی او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم دته لیکل شوي دي او دته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده، هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتې والي یا د پلار په څیر باندې دی هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغسې یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې دی دومره تغی وو په دغه منار کې یو ځای کې وګورې د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې ده ته کارېدلی دي هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوي ته کارېدل، یعنی دی ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلارزو جوړ کړي دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حاکمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو یې دلته ذکر وکړو، دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي.
تاثیر صاحب، دغه د کوم منار چې د روزیې طرف ته ده، سلطان مسعود منار، دا نږدې 6 متره جګ و، خو د وخت حالات او شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي،
یعنې ځینو جګړو هم نړولی دي.
طبیعي ده، او خو اوس یې یوازې که ډېر په راسره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته. او دا بل منار هم 55 متره د بارانشاه منار چې د ښار طرف ته موقعیت لري، دا منار 55 متره اوسې، هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه وي پاته. خو د دغه منار هغه اساس یې شته، خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام، دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغه نه وروسته.
دغه د ځمکې انتخاب یا دغه ځای انتخاب دوی ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خواته غره نه، دې خواته بس دغه د ښار، او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې به په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به بوتلې. دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې د دغه منارو د جوړې ده؟
ترخونه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه وه لکه اوس سیمه اوتا وینو، دغه سیمه ډیره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې، سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل سوې ده. او دغه سیمه کې په هغه وخت کې ډېرې لویې ودانۍ وې، او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړې ده، چې هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلي دي هغه له هندوستانه راوړل شوي وو. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 10,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده، کنه دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت وو. نو دغه سیمه سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ده، علمي اساس نه لري، روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ به د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړکه وګورې، د منار سر ته سړی ختای سي، لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف و د شپې به یې څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي، او هغه روشني او لار ورپیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی ده چې دوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته دفن سوی ده.
یعنی اوس یې دلته د زیارت معلومیږي چیرې ده؟
زیارت خو ما درته وویل چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغه سیمې ته راغی، دا زیارت یې وسوځول.
د دغه
زیارت ټول زیارتونه یې وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته، او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څونه وای ځکه خپل لخرو ته وویل چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري.
دغه منارې ګورې چې موږ ورته ګورو ډېر لوړې دي، یعنې تاسو ویل په هغه وخت کې 55 شپېته یا 40 څو چې بیکانه دومره متره لوړې وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متره او 25 متره پاتې دي. داسې د سنګر کار هم ورڅخه اخیستل شوی ده که نه ده ورته اخیستل شوی؟
په دې اړه ما څه نه دي لیدلي چې دوی سنگر په توګه باندې کار ترې اخیستل شوی یا به نه یې اخیستل شوی. دا نه، د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې
تلپاتې کی
یان د سکار کې ورڅخه خپل څه وي سیمه سند د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا د شکر راتلې یا څنګه و عبدلې دی دا کار ورڅخه خپل څه وي
دا سیمه خو دی لاغه د کاروانونو لار و لخکر یو ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دی غلار بتلل دی ورخه مولار هم دا و او دا سی ویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی دی ل بلایسر جوړیدونه مخته هم دلته یو نظامی قرارګاه و او د دې نظامی قرارګاه د جوړیدو هدف دلته دا و سی د غلو لار و سارل سی ل دی غلوړ نقطې نه ممکن هم دا به هم زکه د منس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی د دې د اړیکی ل سر سرات من تحکیم وی خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندستان ته غوړ ور لکروانو سره تللی دي دوه ځله سلطان مسعود تللی ده دوه ځله سلطان بهرام تللی ده نو ممکن د خپل لخرو ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود یو ډیر شهامت پی درلود ډیر لوړ شی بو اوس یې هغه شم پاته دي کنه دي پاته
د دې منارو تاریخي ارزښت خوسته ځکه په هغه خو د عصر مطابق جوړې شوی تاریخي ارزښت وسته وسې کې څوک ویني د دې له جوړښت نه د دې له میناتوري نه د دې له هغه انجینرۍ نه سره ډیر څه زده کولای شي تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینرۍ له سیستم سي څوک ویني حیرانېږي ورته
افغانستان په ځنګړي توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي ابيدي تاریخي سیمه او نور لکه دا مناره نو دغه دا شان تا وخت په وخت باندې طبيعي پېښو جګړو او ځین نور ستونزو سره مخ شوی دی او هغه زیان ورته رسولای دی د طبيعي پېښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي لپاره څه باید وسی سیدغه مناره تقریبا دا اوس ستاسو په خبره 22 متر یا 25 متر پاتې دی سیدې په دغه ال پاتې سي تر دې کوچنی نه سي
یو کار شوی دی د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولای دی سیدغه انچادر د باران د اوبو یا د طبيعي افاتو تر هغه اغیز کموي لمنځه وړي دوه هم شاوخوا یې هغه څنګه ری سویده بیخی هم محکم سویده فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم ک یونسکو یا فرهنگ تجمنی موسسات څخه دا اوس نړیوال شهرت اخیسته ده نړیوال تاریخی حیثیت لري نو دغه په ساتلو دغه په پاللو دغه تاریخی عظمت ته په کتو باید دغه په وخت وخت سره نو سی او هغه کوم طبيعي آفات ورته پیخ وی یا نور مشکلات ورته پیخ دغه لمنځورو کی د لیټلاتو فرهنګ لري ست سره ګډ کار وکي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یوشمیر غرونو کې پخېشي جنیا والا کانی را ټولوي څوک خپل خوري څوک نور ته سوغات لیشي او بیا شمیر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسد آباد ته پدې راپور کې په ګورګورو پسې څو
دوویش کلن سراج الدین د اسد آباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرون خلک راوړي هم کی ته خپل بیت در خرڅو یو 50 روپے غلمی کې مونږ تم پاتې کیږي دا غيوم پکې یو 50 روپے نفقه د خیا سریږي دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورې شو د مرور شو ده دا سينورو زین ناراضي
د هغه په خبره چې ګورګورې جونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته دلا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چیو سره خوري ډیر خوګامې ودا د خوند لپاره خلکو د غاړې نه اوچتای په لاس کې نیولې په لارې خوري کیلو په 140 روپۍ
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدې سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې تر څنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیات یې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي، د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې امبار خطي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالیږه، رنځوره یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نښترو، څیړیو او نورو ځنګلونو تر څنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګورې وجود لري. څیړی غوندې او کلک بوټی دی، څیړی چې کم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي، او خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي. او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، دوی ته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټول ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مربرې، شلتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو تر څنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې، باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتان ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډېری څه له لاسه ورکړي. همدارنګ په کوژدو، ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ او په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی. دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوښیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې به خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی و، چا به کوزده کړې وه، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان، دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت وسه تېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانانو مایوسه یې کله کله چې برابر سي سره، نو بیا ځوانانو مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریاد یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادي راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
ماتا خاندارے خاندارے سندرے گل نگرار بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے پیدا بنش کندہار پشان ملکوں گا ماتا کندارے کندارے سندرے I'm gonna make you mine.